دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر پوټونه او تبصرې در خبرو. همدغه سی به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو ونیزه خبرونه راډیو مجله هم واوري. خو لومړی د دې ساته خبرونه چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي پر تورخم دروازه تروسه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شو دي. د بیپولی خبريالانو سازمان ویلي په پاکستان کې د 200 نه زیاتو افغان خبريالانو افغانستان ته لیګل بې ژوند له خطر سره مخامخ کړی. او د غزي د روغتیا وزارت ویلي اسرائیل سره پر روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 اوخته دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه تر د 11 بجو پورې په تورخم دروازه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمیره له 200000 څخه اوښتی ده. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لاره تر اوسه څه باندې 15500 بیا اسناد کډوال افغانستان ته اوښتی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14000 راجستر افغان کډوال میشتي او همدومره شمیر نه راجستر افغانان ژوند پکې کوي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازین د سیمه کې تیر شپه ناوخته په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کمپنۍ 2 ساتونکو وجل شوي او درې نور ژوبل دي. د درازین د سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه معلومه وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیسو کمپنۍ په ودانې برید وکړ چې پترس کې د کمپنۍ ساتونکو ته مرګ ژوبله واوخته. بلخوا د سیمې د ریسکیو یو دوه ادارې ویان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوي او ژوبل کسان د پوز ریټایر سرتیر وو چې په یاد کمپنۍ کې د ساتونکو په حیث کار کوو. تر اوسه چا دغه برید سیمواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي باید افغانان په زور له پاکستانه ونه وستل شي. نوموړي پرون د نومبر په شپږمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې روان احتجاجي پرلت په خپل وینا کې ویل دا مهال چې په پاکستان کې له افغانانو سره کوم ناوړه چلند روان دی هغه دوی ته د منلو وړ نه دی.
وروره کستاو د افغانستان حکومت کې منځ کې یو ګډبر ستا هغه سره کښېنې سره وګایېږي. د کډوالو د مسلې زمواره افغان حکومت پاکستان حکومت د اقوام متحده سکرټري جنرال او د یو ان ایس سی آر مشران دا به کښېني. دا په کورونو نه وتل کښنیان وهل په جبو کې ګرځېدل دا ناروا کار دی. دا غلطه ده.
په چمن خار کې د ویزه او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد پر لتنن پاتې لسم ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بیپولی خبريالانو سازمان آر اس اف ویلي په پاکستان کې د 200 څخه زیات افغان خبريالان ژوند کوي او د دغه افغانستان ته لیګل یې ژوند له خطر سره مخامخول شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر په شپږمه په یو خبر شوي بیان کې آر اس اف ویلي دوی په دغو کې د یو شمېر افغان خبريالانو سره خبرې کړي دي چې په وینای په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د خبريالانو خلاف د تشدد او د دوی د نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. آر اس اف ویلي په زور د دغو خبريالانو وستل به ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دغه عمل یې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمواري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شوو تنانو د خوشي کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبرې تېره شپه ناوخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې 23 لک فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 څخه اوښتی دی. او بل خبر د کرکټ نن د کرکټ د 500 اوریزه نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه ده. دا لوبه د ممبئی په وانکړی لوبغالي کې پیل شوه. افغانستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 15 اورونو کې 1.9 رنزور جوړ کړی دی او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او سم د ریپورتونو پر لور ځو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پرون تر شپې پورې پر تورخم پوله یوازې شاوخوا 9,500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه لار د ستنو شویو کډوالو شمیره تر 2,00,000 او وشتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم او چمن له لارې د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې روانه ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 11:30 پورې په تورخم دروازه خواوشه 9,500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي او د سپتمبر 11 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو میرا 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په 13 کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 15,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 11 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغې کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تېره یوه اونۍ کې یوې اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډې کوتل کې جوړ شوي موقتي کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړۍ او ملیر او د پنجاب په 6 ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتي کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتي کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خارجو افغانستان ته بره جلال آباد ننګرهار خیبر ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو، خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خفه بدی وو چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثناء الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 112 امبولانس ولاړی هغه لاندې شه دی ډی ایچ ای بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 9 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبلې ورکوي او ماشومانو ته یې ګرمې کپړې او پیزار هم اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ډیر اسماعیل خان په درز د سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کمپنۍ وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې د پولیسو په وینا د کمپنۍ امنیت ساتونکو ته مرګ ژوبلا وشته. د دوی په وینا دوه پولیس وژل شوي او درې ټپي شوي دي. بل پلو د یادې سیمې قبایلي مشران وایي چې دوی په وار وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د وسلوالو د فعالیت پر ضد ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلاوله په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې دوا کسان وژلې او درې پرهار جلې کړي دي. د دغې پېښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو لے طرفا دس پہ تا 12:30 نا 1 بجے پورے دا واقع شوی دا آغا پا نتیجہ کے پولیس نا او آرمی نا ریٹائر کسان چکم پرائیویٹ کمپنی کی سیکیورٹی گارڈز آغا دو شہیدان سوی دی او درے زخمیان دی دو چکم شہیدان سوی دی آغا تعلق دا ڈی خان سر دی ریسکیو ورمان ٹو پر چکم دی آغا شہیدان ریسیو ہم کرل بیا چکم دی اخفل کورو تا چکم رسول زخمیان چکم دی
دی درازندہ سیمے شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل و گیس کمپنی بدرگے بنے دی برت پبراکش مشال ریڈیو تا وویل
الحاج دمسی آئیلینڈ گیس کمپنی پدی باندی شاہ پسند و حملہ کری دا آگے شے دوا کسان سے ایکس پولیس مینان دی دا شہیدان سوی دی او درائی زخمیان دی کوم مور پا اتفاق و مور پا خپل علاقہ کشے مور اچاتا نا تا کول رو پلی دو حکومت کا خزمور گیلی ستا حکومت کا مور پا نوٹس کی دا خبر ور کری دا حکومت سا خاصا تا وجو ندرہ کری دی مور بار باو دا وطویل دی دا خلق وقت پا وقت دی دلکاج تا سی دا دی خلاف کاروائی ہو دی خوشا خاصا کاروائی پر اسا پوری ندر پر اندر مور سر دا سی رابطہ چا کری دی تیرہ پتی بارا کی دی حکومت جرگا ورستی دی دا پرمیشن لبور ورستی دی دوی راکت مور دا اول مولی دی وسم یا اسی مور بتا خپلی علا کی علا سر بدلو تا نبریر تو مور بخپل اسی سور واسو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر الله وان په سیمه کښې امنیتي حالات په باره کښې ویایي.
دا برج شروع چې سټن دا برج ان ته ورسېږي بیا دا نور خلک ورایسي دلته موقع له ځانونه ور ورسوي. حالانکه دوران برج تر اوسه پورې نه دي ور رسېدلي. نن بیا کام را جمع دی چې موږ ریاست ته دا ویایو واکداران را وغواړو دلته چې کوم ډی پي او دی سټېشن کمانډر دی دې ته دا ویایو چې وروره که موږ ته حفاظت را کولی شي او دا خلک زموږ د علاقې د دې خاورې دا شړلی شي خو ټیک ده که نه یې موږ ته مکمل ویایا چې موږ په دې شي کې ناکامه یو د دې خلکو موږ مخه نه شو کتلی دا به موږ په خپله د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو لیا څوک هم ګرفتار کړي شوي نه دي. په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسیدو چې هلته د بیګانی برید په اړه تاسو ته معلومات درکول. دا یوازې درازندنه ده بلکې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک یو شمیر خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات لا خراب شوي دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خو د ټانګ د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالات ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو د دوی په وینا دوی هوډ لري چې وسلوالو ته به ماتې ورکوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
ڈیرا اسماعیل خان ضلع اسی دن کئی حمید اللہ برقی دمن حالات خراب دو پواجا ضلع خال کے مشکلات پدارنگ بیانوی ٹانگ ضلع اسی دن کا سکندر حیات ویائی چھ حکومتی چارواکیو دے ضلع امنیتی حالات بےغورا کڑی دی چپواجائی پذیلاکشے دے وسلاول طرفا پا پولیسو بریدینا زیوت شوی دی
کوم سمیولا چیک پوسٹ دے د بنو پروڑ د مخ کیاستی کے پتہ ہے ہم اٹے کوشو اگنا بعد پرون ابل اورز پ گل امام چوکئی باند ہا اٹے کوشو او دا سے روزانہ اٹے کونا سلسلہ دا سومیاش تر سنا شروع دا عام لس ډیر زیات خوش دے پریشان دے کاروباری زندگی ډیر زیات مفلوج دا خلق دا بار بار مطالبہ کوي د حکومت نه او مخش په بقاعده احتجاجونه او شول جلسه او شو د امن پاوال
ڈیرا اسماعیل خان ضلع پولیس و مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریڈیو تا ضلع کے ترہگری پیشو مخنیوی پبراکشے و ویل
نیا سال جایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
ادا سے شک نشتا دائی چے وسلہ اولے بردنوکشے زیوتولائی روغلائی دائی خود خیبر پشتنخوا صوبے پولیس و ترہگرو تا اوال ہم ماتے ورکڑیا وا اویس بیابا ہم ماتے ورکوی
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے
دی ٹانگ ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع امن حالات شکاول دے پورا پوز و پولیس پر شریکا گامنا پورتا کڑی دی
بالکل سیکورٹی فورسز او مول ہم چلا لگیا یو پولیس دا سر چ پرشن نا ائی بی او دا لگیا دی ٹول انٹرنس دا رہ لگیا دی امید دا ڈر دا کہ میں بھی پیلا اور او خلق دا باہر کے سن چلا تا حفظ ور کو مردا بالکل خلق مستر احساس دا ریسنٹلی او کوات دی ہانو ٹانگ سے اوچو
دا دے ہم یودا وی چ پڈیرا اسماعیل خان او ٹانگ زیلوکشے پولیس او پوز بنے رزیوت بری دونو ذمہ واری تیرے کے طالبان پاکستان مان لیے دی خود ضلع اسی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نا پخپل زیلوکشے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا که در روانو چارو نا ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي امنیتي ادارې او انتظامیه د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیات کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب سي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې رغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ سوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیت زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز خار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟
د مومند قبایلی ضلع یو قبایلی مشر ملک ګلشاه ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي، د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو به ستاسو ذمواري ده، تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټي مسایل دا ټوله د حکومت ذمواري ده، او حکومت د خپل ذمواري په خپل باندې پوره کړي.
ملک ګلشاه صافي زیاته کړه چې که انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي، نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته وویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی، او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمواري نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلی مسلې هواري کړي، خو د امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د سټې د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو. موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي، زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي په اس باندې دلته ژوند وکړو، او د سکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمواریانې والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي، او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چی هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کوم نور ادارې کار کوي، په کار پته دی چې په قبایلی سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمون چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د غږ هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلی ضلعو مشرانو ذمواري اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډی ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہ‌وار وو. د ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نوموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
که په یو علاقه کې څه واقع وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی، او داسې واقعاتو مطلب که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطلب چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته، او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته وویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د هغې حکومت دی او دا خلک د حکومت دي، د دې کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي ستاسو چې دی نو په دې کې سرایه ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر اتمه نیټه به په ملک کې عام انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونه د دې نیټې هرکلی کوي او ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عام انتخابات ترسره کول ډیر ستونزمن کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان د اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونې اعلان شوې نیټه به مخته او یا شاته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو عام انتخابات لپاره تیاری پیل کړی دی او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کوي.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا تو خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کمیونیټي کار هم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل نه پامه پریشر دی نو الیکشن به دی په صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوالل او لیکل هغه ورکړلی نو دینا افا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللی دي او ضربا دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کینډیډیټس نه نامه غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به مونږ شایع کوو ان شاء الله عزیز.
په پیښور کې د خبریال او اوشینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مې نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده بنی ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفتې نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پختونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډېر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هم جلسے کی زی پزے اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا ده چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینو د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینو دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیان هم ماتي شوې دي. خدایي روستو د عین سرسم په دریو میاشتو کې د نننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوې چې د نوې سرشمیرنې د منځوري روستو د نومبر د 13مې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه نیمای ته رسیدلی او د مهمو خبرونو یادونه لا ورسته تاسو ته ونې خبرونه وړاندې کوو. د ملګر ملتونو د کډوالو اداري یونیسیار ویلي چې تیر ورځ هم پر تورخم دروازه له پاکستان څخه افغانستان ته نیم زره بی اسناد افغان کډوال اوښتي دي. د دې اداري او چارواکي ارشاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې پر تورخم دروازه تر اوسه تر 2 لک زیات بی اسناد افغان کډوال اوښتي. همدغه سي د چارواکو وینا چې 55,000 افغان کډوال پر چمن هم اوښتي دي. بل پلو د ډیر اسماعیل خان په درا زندګي بیګا د گیس لټولو پر یو شخصي کمپني وسلوالو برید کړي، دوه پولیسي وژلي او درې ټپي کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې له حماس سره تر جګړې وروسته به یې هیواد تر نامعلومې مودې پورې د غزې د ټول امنیت ذمواري اخلي. او سم تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې قربان نجیب عامر دی او تاسو لپاره په تکرار توګه خبرې شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو لږ زده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13مه لنډی سترګې پټې کړې. هغه د 1950 کال د جنوري په 15مه په سواد کې زیږیدلو. خغلی لایق د رادیوی پروګرامونو وړاندې کوونکی یا پروډوسر، د پیښور رادیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي رادیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې سرګندي. موږ به نن په خبرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. مال ډاکټر عباسین یوسفزی سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړې. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. سین صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوئ. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب د ټولو نه لومړۍ خبره خدا ده چې د لایق صاحب جدایي چې دلو هغه یقینا چې زمونږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد ډډکه ده. زمونږ یو خوږ ملګری و، لیکوال و، براډکاسټر و. د هغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي، خو په حقیقت کې که موږ وګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو دپاره ډېرې مشهورې سندرې لیکلي دي، ډېر غزلونه د هغه ریکارډ شوي دي او ځلېدلي دي. د وخت ډېرو نامتو سندرغاړو هنرمندانو ویلي دي. د دې سره سره د نعت په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډېره لویه نامه ده. ډېره ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغې کې بلا کتابونه لیکلي دي. نو د نعت ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزی او داغه دا قلم او داغه دا فکر دغه ملغلری چې دی دا زمونږ لپاره یو لوی سرمایه ده.
صحیح. وسین صاحب د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخې ته راغلي وو؟ په دې کې نعت خو هم د شاعرۍ یو صنف دی، نو هغه نعتیه شاعري هم د دوی چاپ شوې ده کنه؟ نو څومره کېږي د دې کتابونو ټوټل؟ تا ده
د کتابونو شمېره خو ماته نه ده یاده، خو دا ده چې کافي کتابونه چاپ دي د شاعرۍ. پای کې د ناتم دوه درې مجموعې دي، د سنجیده شاعرۍ چې دي دا غیم سروش پک مجموعې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال و، او دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی. په دغه لیک کې چې ته هر سم کړی دي نو په هغې کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې خېګړه او د قام او ولس لارښودنه پکې وشي او د هغې نه علاوه د هغه هنر او د هغه ژانر معیار هم برقرار پاتې شي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی و. هغه کله افسانه لیکلې ده، کله یې سریزې لیکلې دي، کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي، او کله یې مقالې لیکلې دي، او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل و چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی.
داسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېری ساعتونو کې کدی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستی، خامخا به یې څه لیکل.
د ریټایرمنټ نه پسې هم دغه کړي دي چې هر ورځ به یو اس ایم ایس خلکو ته لیږو، پای کې به یو شعر لیکو، د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله. نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی. نو ښه د زړه زور یې و. د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري. د پښتو ادب، د پښتو ثقافت، د پښتنو تاریخ، د پښتو ډرامه، د پښتو فیچر، دا ټول سیزونه د چې دي د ډیجیټایز کړي دي، د ریکارډ کړي دي، هغه خوندي کړي دي. او هغه یقین وکړي چې ما د یو ځای ډېر پروګرامونه کړي دي، یو ځل یو پروګرام ما د یو ځای کولو، دا هغه پروګرام نوم ستاسو خطونه او زمونږ جوابونه. نو ولس په خطونه را لېږل او مونږ ورته جوابونه ورکول. نو اول دا پنځلس منټه و دا پروګرام، بیا دا نه پس دغه یو وخت پرونه چې کومه پنځلس منټه مونږ پرانستې وه، دا ورسېده څلوېښت منټو ته، بیا په هفته کې دوه ځله څلوېښت منټه. نو دا یو ډېر عجیبه غوندې خبره وه. بیا دومره ډېر خطونه راتله چې ما سر ته نشو رسولی. لایق صاحب په مي وروره دا پروګرام دې بند کا. نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله، کنه ما د پاره ډېره ګرانه شوې وه، ډېر خطونه به راتله. نو دا ده چې مونږ کم کار په شریکه باندې کوو. هغه ما ته یادېږي چې مونږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو. نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه، نو کله کله به مو تش فروټ واغسته، میوې به مو واغستې، د هغې سره به مو چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه، به مو خوړه اوږده به شو. داسې وختونه په مونږ راغلي. په هغه وخت کې ده خو واده کړی، خو د ده بچی په کلي کې و، مالا واده نه و کړی، په یونیورسټي کې به چېرته ناست و او بس اوده به شو. چې په نیمه شپه به راورسېدو، بیا به اوده شو، بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی.
وسین صاحب، د دې نه معلومېږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده، دا د کار سره یو یو لیونۍ مینه وه. یعنې مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار اته بجې به شروع کېږي، ماسپښین مازدیګر پنځه بجې به ختمیږي. دا یو لیونتوب و، یو بې انتها مینه وه د ژبې سره، د خلکو سره، د خپل فن سره. همدغسې ده.
دغه یو مثال به عامر صاحب زه درکم. یو ورځ داسې چلو چې ماښام وخت دی، ما د خپل خپرونه تقریبا داسې شپږ نیمې بجې پای ته ورسوله. خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د څلورو کتابونو مخکتنه شوې وه. نو په مخکتنه کې زه شریک وم. نو دته چرته سرکل راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکا. نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خط راغلی. نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه. د ماته وویل چې کار وشو. ما ته وی پنځلس منټه خبره به پکې، خو زمونږ سره وخت صرف نیمه ګنټه پاتې ده. نو لیکل پکې نه کېږي، خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب. نو دی اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه ویل دي. نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو، دی ما ته وایي چې زمونږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره، پټه نشته.
لایف پاور دی.
نو ما ورته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو. وخت پکې تقریبا شل پنځه منټه وخت یې نشر کېدو ته پاتې. نو زه ما ته وایي چې زه ګورم، خو بس پټه دی، ګرځي ډېر وګرځېدو، پای کې لس منټه نور هم ضایع شو، خو پټه پیدا نه کړه. آخر کې راغی، ما ته وایي وایه نو مې ریکارډ کوم. نو ما زه پټه مې پیدا کړي، ما پټه مې پیدا کړي. نو ته چې ما اوه پنځلس منټه ما بغیر د لیک نه هغه رپورټ وړاندې کړو، پنځلس منټه خپه سیکوینس او خپه یو ټیمپو کې. چې کله وشو هغه رپورټ ریکارډ شو، نو د زچ د تراوته ما د هغه ټیپ پمنډ یوړو هغه لایو سټوډیو ته ولته ورکو پروگرام کې بس هغه د ولمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو
صحیح
نو چې هغه ته یوړو رسیدې راغې بیرته ما او دیره تاسو چلو کو ټیپ څه ته پیدا کو ما ته خبرې دلته یو ټیپ پروته هغه به الټه کو دای په بل مخ به ریکارډ
نو بس دا
زه د نن ورځې لوانته مو چې ما باندې بغیر ته اړینه رپورټ ریکارډ کو په خپل په الټه ټیپ په بل مخ باندې پاپوټا
ریڈیو کی لزگونا کلونا پاتے شوے دے او دا موسیقی دا خپرون مشر یا وڑاندی کون کے پاتے شوے او دا شاعری ہم ڈیر ہنرمندانو ویلی دا تس گنے چی دا شاعری واقعا ہم دومرا پستا دا کدے پر ریڈیو کی نم ویل ہم دومرا ہنرمندانو با دا شاعری ویلا کنا دا دے التا ونو دا مخ ملازی خبر والتا ہنرمندان براتلل او دا شاعری ویلا
زیادہ شاعری خو پخپل ریکارڈ کرے گا او دا غیر علاوه بل دا چې د دې شاعری چې دنو ضروري نه ده چې هر ښه شاعر چې د غری شاعری ویل شي ځنه شاعر داسې چې ښه شاعری خدا په شاعری کې موسیقیت نه
جی جی
ځنه داسې شاعر چې دا په شاعری کې میلوډی نه هغه ترنم پکې نه چې کم د شاعری او د فنکاری ضرورت دی نو د دې د شاعری الفاظ ډیر ساده روان آسان او عام فهم وو او بل دا چې موسیقیت باندې دی چې د موسیقي پروډوسر پاتې وو نو دې وجنه د دې شاعری چې دا هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسان او چې هغه د شاعری خپل احساس جوړ کړي خپل طرز جوړ کړي او هغه په خپل انداز کې وویل شي نو یو وجه دا په لنډو لنډو بهرونو کې د دې خپل خپل غزل لیکلې ډېر چست او چابکه بل دا چې د مزاج چې او هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبرو نو د تپته او چې کم شی په میډیا نه شرکې ده په کار دي کم نه دي د پالیسۍ نه خبرو نو د دې عمل هم د په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود کم چې د میڈیا دا پالیسی مطابق او داغیر پس اولستا دا رسولو سرسمه خوری دا یو دا وجه و دوی با دا وجه و چی دا دا که دا کمال همو چی دا پا طرز بانده هم لیکل کولیش نو دا دا کمال نه هم فیده اوچه دا کلی دا
صحیح باسین سیب دیر ازیاد تا منن دا لیک سیب پجوان نور خبریم که دیش و زمان پروگرام که و بیا نور ملمانمی دا غوی نبای دا غاخلو تصور سره نگدی پاتشی و ډیر خپل خبرې موکړې ولنده کوم خاطرې کډر یادېږي چې د مرګ نه خبر شوی وغه صحنه تاسو مخ ته کیږي چې دا خوغه لایق او چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغه سی یو پیښه شوی او دی اوس نشته دغه سی سلری ذهن کې
ډیر ډیر خاطرې دي سب خدا سده چې د وخت کې راته یادېږي او زل داسې کړو چې زکم ہاسٹل کی اسے دما چمنگ اکلا طالب علما رو دے تازہ تازہ پروڈیوسر شو او زلا ما اول ال ال بی کولا بیا می داغی نہ پس پختو کے ایم اے کولا ز دا ہاسٹل کی اسے گما ہاسٹل تماتا یو نوکر را گئے بات ہوئی چلان دے یو دا سے شاعر اسے آگے پس اما او دے خندل چیرا دے سب بکواس شاعری کئی او د دې شاعری ما کده سر ته مولي دونو ما زه خصم دبو ما دا سه ټوکې ما او د کولې نو د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې دا وته ویلې چې وته وایي چې زه لاندې ناس ته مورا نو ما سوچ کو چې را یو خدغه شاعر دبره حوصله څنګه وکړي چې ما ته وایي چې لاندې راشه په کار دا چې دې بر راغلې خو بیا مې را دا خو د پښتو ملک دې دې زما کور ته راغلې
ملمه دې
نو بس
باسین یوسف زے چھ دروخات لائق زادہ لائق پر شاعری مکتا معلومات رکھول خو لائق یوازې په شعر کې لائق نو نصر هم ډیر زیات لیکلی او په دې لار کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلي دي ما د لائق زاده لائق د نصر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوی افسانانګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې زبیر اسرت صاحب ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي لاک زاده لاک سے اللہ پاکو بخی په دې وروسته کې وفات شو. داغه پر ژوند باندې ما د نور په هانو سره خبرې کړي په افسانو یې تاسو راته وای. لاک زاده لاک سے په افسانوي ادب کې په پښتو افسانه کې د دسه مقام او دی خو ډیر وخت نه نثر لیکو بیا افسانې هم لیکلې دي. تاسو به خامخا لوستي مهرباني.
تقریباً مرغی شاعر چپ سے ڈمرا بینچ میر کے یو کتاب کی افسانے بچا اور سب کو ریلیز چاپ سے ہوئے کاغذ کے سب افسانوں کو لیا تم چاپ سے بھی دماغ یہ سروشن کو بھی وہ دا داغ دفن خوبین دا اور بڑے مراد دام دے کے اغسر دا موضوعات و کمی نو نو داغ افسانے چکی نو آغا کرداری ہم بھی ماحولی ہم بھی بیانی ہم بھی مکالماتی ہم بھی او اکثر افسانے کی ماں راغل دوست ہوئی تو ماں تک نمونہ نہیں آتی گی اور آغاز زیادہ کر کے کمرے نے سب یعنی انداز میری اور سب مکالماتی انداز میری بعد لکھا افسانے کی کمرے لیکن اس وقت خطون دور نہ رہے گا نا اس وقت میں دور تھا الیکٹرانک میڈیا دور تھا اور پدے الیکٹرانک میڈیا دور کی چکن دینا آگے تو زڑے زمانے آگے خطون دور چکن دینا راتا ذکر دے یاد راتا ذکر دے پا خطون کی جو بلتا سالی دکھر دے دے حالے کو جینا صحیح تو زمان خیال لے چھے قدم را مقدار کے دمائیار تعیون کے کم اس کم زنشم کولی پدمر مقدار کی افسانے بل چانب لکھے سم سے لگ جائے گا لائک سے بالکل جزئی کا منگا جو بی سی آر نویس لکھن کے
اسرت سے دوی با نصر کی نور سیزون ہم لکھ لی مثلا دے یوروپ تراغل دا غی سفرنامه ہم لکھ لی دا سفرنامه
دا سفرنامه کی وی بل دا جی ترجمه کی وی اور کشمیر دل چا رہا ہے نا یا نور دا سے تراجم رحمان اللہ نے جو سے بقیہ کتاب ما کھلی ہے بل دا غی دا دے چون سی دا فرخان لا دا کشمیر اگر دا کشمیر وزیر ہو
کلا بالکل
دے وہ سر سیکریٹری پات چھے دے نو دا طور حالات اگر سر گلی تو تیلی دی پکل سٹر گو بار نو بیا دا کتاب چھے نا اپ ترجمہ کرے ہم نے ہاں نو ترجمہ انداز ہم کی گندے لو دے جا کے خدے او اصل دی روان دی هم فهم دی مثلا چې په امروزه محاوره دې مو څه دی یا څه دی نو څه دی یو لفظي به کوم شی یا لفظي تر دې نه نه کوي نو کوم راز په هغه په خپل لګي کې دی
سه اسرت سے پر ریډیو کې پات کې دوه د لسمره ګټه رسولې و د شاعری ډیرو هنرمندانو ویل او پاغي خبرې نه کو خو چوندې پر ریډیو کې او د افسانم لیکل ریډیو نه به د ریډیوي ډرامې هم نشرې دي نو لایک سے ډرامې پر ریډیو باندې پر ریډیو باندې وړاندې شوې د افسانې یا د ډرامې
بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم د سموري دي چې شکل ورکړي چې پای کې دا مطلب دی چې یو فلمی سچویشن پہ کریٹ شو گیا نا کہ تم سین سارا کم سندر فٹ کی گی آ سندر چی وہ سارا فٹ شی وہ لگی آئے تم نے سندری کا فکر ہو نہ آئے حیت دا دی کہ دا یو راوی یا تم بیان کی لیکن افسانہ کیسا بیان ہے اور بیا چی تک تم منظر را شی یا مکالمہ پکی را شی وہاں دو کسان فرمیوں کا مکالمہ ہو شی اور بیا کے پکے سندر ضرورت نہیں سندر پکے رہے دا تین مطابق سچویشن مطابق سندر سندری کے پیچھے ہے بلو اگر ڈرامے کے لیے اور ڈرامے پروڈیوس کے لیے بھی
ڈاکٹر زبیر حسرت چې د لایق زاده لایق په افسانو او د نثر د نورو ژانرونو په اړه له مشال لډیو سره خبرې کولې. در وخت لایق زاده لایق د پښتو موسیقۍ په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي. نوموړی لزګونه کلونه له پېښور رادیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلوي خوا د پښتو تیرې هیرې نغمې راټولې کړې. نو له بلې خوا یې نوي سندرغاړي هم په ولس ورپېژندلې دي. ما په دې اړه د لایق زاده لایق د یو ملګري او د پېښور رادیو د پروګرامونو د ویان حاجي اسلام خان سره خبرې وکړې.
حاجی اسلم صاحب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پېښور کې کار کوئ. لکزاده لک صاحب هم د همدې ریډیو پروډیوسر پاتې شوی دی، تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي، په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي د هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجي صاحب.
ډېر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکارانې تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زده لایک صاحب د موسیقۍ خبره که مونږ راواخلو نو هغه زده ویم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډېر زیات ترقی ورکړی دی او پرمختګ یې ورکړی دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډېر سندرغاړي ډېر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستي دي، هغې ته موکې ورکړي دي او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پښتونخوا دلته ده او که چېرته پښتون دی نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لکزاده لایک صاحب متعارف کرا وس ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژندا.
بالکل.
یاد هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و نو که هغه سره به موسیقي وه او که نه به وه، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوې ترنګ، نوې ترنګ شروع کړو، او په نوې ترنګ کې به هغې د شوقیه هنرمندان چې وو نو دې ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډېر ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندرې شو. نو دا کمال و چې نوې ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي نوي هنرمندان راغله، او زمونږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوست، په هغه شمېر شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا کیسټونه ډک کړل، هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجی صاحب ډیره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوی و، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
دا سیوا نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تیر هېر آوازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آیډیا زما ذهن ته راغلی وه. چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی په اکتوبر کې، نو دا سیزونه به مونږ کره ډېر و، دا ریکارډي باجي او دا ریډوان، نو دغه زما ذهن کې ګرځېده. نو دغه یو آیډیا ما هغې ته ورکړه چې یاره داسې یو پروګرام به شروع کړو چې هغې به نوم تېرې هېر آوازونه وي. نو هغې وی چې یاره اوس سره خو په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلی دی چې دې شي الله پاک هغه رښتیا کې چې دا ریکارډونه دي او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسېره کړه او دا تېرې روازونه دي. نو لایک صاحب پروډوسر و او زه د هغې کوربه وم، نو تر ډېرې مودې پورې لایک صاحب زما د دغه پروګرام پروډوسر پاتې دی. لایک صاحب ما ته دا ده چې یو هغه په خلاص مټ اجازه راکړي وه چې د دې سندرو په راغونډولو کې او بیا دا په خوندي کولو کې دا هغه یو ډېر کوټلی کردار و په دې پروګرام کې زما سره. ما به سندره را پیدا کړه د ککوړي په شکل کې، بیا به هغې نه مونږ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو، بیا به لایک صاحب په خپله کېناستو، هغې به پیتې ته واړوله ریډیو کې مونږ سره چې کوم هغه سیسټم و، که نه بل د هنرمندانو دا به ما چې کوم مونږ چې کله دا پروګرام پیل کړو نو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوندي وو، نو هغه به ریډیو ته مونږ راوبللو، هغه ته ډیر په روڼ تندي د هر کلیم کو او موږ به د هغې سره انټرویو وکړه د دغه پخوانو هنرمندانو پاتل او په دې تورو ککوړو کې خوندي نغمې چې دي د دې پړوند به موږ هغې سره مرکې مو کړي. نو تر کومې پورې چې د لایک صاحب خبره وه چې کله بیا د دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وویل چې یاره ستا دا پروګرام چې دی تیر روازونه د دې دا زه بل چاته نه ورکوم نو دې سره ته زما نوم اخیستی شي ځکه چې زه به ستا د دې هغه سپرویژن یا هغه هغه کوم الان کې هغه اس مداخلت په دې کې نه کولو. ما سندرې را پیدا کړي دي ما که سندرغاړې راوستې دی نو هغه ما ته خلاص مټ را کړی وو او د هغې په همدغه وجه وه چې زه لکه د لیونو په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلې یم او ما دا نغمې را پیدا کړي دي د پېښور ریډیو په لیبرېرا کې مونږ دا خوندي کړي دي. بیا مونږ داسې کار وکړو چې یو پروګرام مونږ شروع کړو معلومات په ما راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن پاړوند باندې او یو ښکلی سکریپ هغه ولیکلو نو بیا به ما ویلې د هغې نام وخاپونه نو لیک به بیا د هغو هغه به لږ ادبي رنګ مله ورکړو زما هغه لیکلو له نو ما به هغه وی نو په دغه هنرمندانو مونږ دغه پروګرامونه ډېر لکه تر دوو کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولي وه او په دې باندې بیا مونږ دوه کتاب هم ولیکه یو لایک صاحب ولیکلو فنکار نه مري یو بیا ما ولیکلو تیر هېر آوازونه چې هغه دواړه خلکو خوښ کړل. نو په دې کې زما سره د لایک صاحب هغه ډاډ او هغه مرسته
ملاتړ
کلو مټ باندې ما ته اجازه دا حاصله وه.
صحیح اجي اسلام خان صاحب نو تاسو خو ډیر کلونه لسګونه کلونه یو ځای کار وکړو اوس هغه وفات شو او نشته نو ته څه احساسوي؟
زه دا وایم چې ذاتي طور ځاني طور چې لایک صاحب زما د یو استاد درجه ورکړي ده اوس مت ورکوم. مونږ د لایک صاحب نه په دې ریډیو کې ډېره زده کړه کړې ده او دغه سلسله لا بنده نه وه دا لا روانه وه چې لایک صاحب رانه بې وخته لاړ او مونږ یې په اوچه ډاګه پرېښو. ډېرې خبرې ډېر پروګرامونه به داسې راتلل تر دې پورې چې ما په ټلویزیون باندې په دې پخوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړی و یو کال پورې چلېدلی و سندرې ملغلرې او بیا په یو پرایویټ ذاتی چینل کې د لالونه په نوم باندې مونږ پروګرام یو دوه کاله چلولی و. نو تر دې پورې چې هغه د ټلویزیون پروګرام کې به هم ما د ده لمن نه پرېښودا او د ده نه به ما مشورې اخیستې چې یاره داسې یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لرې نو دا به ډېر ښه. بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغې باندې سمدوار هغې په ریډیو باندې ښکلي پروګرامونه کړي دي هغې کې اکثر سکرپ هغه د ولیکلو او ماته به وي چې راشه دا فلانې هنرمند چې دی نو دا سترګې پټې کړي دنیا نه تللی دي نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دغه د هغه خدمات دي نو مونږ به د ده دا کمی نه پوره کېږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پوره شي ریډیو ته زمونږ رابطه وي یا اورېدونکي ریډیو اوري نو د لایک صاحب کمی نه پوره کېږي.
نو بس تاسو د خدای ژوندي لرې اج اسلام خان صاحب او دغه لارې نور لارویان چې دي هغوی ته د خدای پاک ډېر ژوند ورکړي. مونږ خوشحاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکړه د لایک صاحب په حواله مو ډېرې مرغلرې خبرې راته وکړلې.
ډېره مننه د مشال ریډیو څومره ملګري چې دي اورېدونکي چې دي ستاسو د ټولو یو جهان مننه چې تاسو په یو ښه لیکوال او ښه شاعر یو ښه انسان باندې دغه خپرونه را جوړه کړه او دا اورېدونکو تر غوږو مو رسول یو جهان مننه.
د حاجی اسلم خان چې دروخات لایقزاده لایق د موسیقۍ د میدان د خدمتونو یادونه کوله. د لایق د خدمتونو فیرس ډېر اوږد موږ یوازې ځنو اړخونو باندې رڼا واچول شو. له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولې مې تنګه زه به کوم ټولومه
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.